ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړای کی د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې به ملالی یوسفزای ته د نوبل جایزې د هغې په اړه د خلکو نظرونه باجوړ قبایلی سیمې ته د گورنر د سفر او د خوږ ژبې شاعر اکرام الله ګران د مړینې تر څنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز او نړیوال راپورونه لرو د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې به تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل هم واورئ خو خبرونه د بلیها امیرزاده نه
السلام علیکم ټټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته ملالی یوسفزای وای چې د تعلیم لپاره بخپل مبارزه جاری ساتي نن په کابل کې په ځانمرګي برید کې 15 افغان سرتیري وژل شوی دي او امریکا وای چې په افغانستان کې د یوې لسیزې در جګړې وروسته هغه غلطه اوسې زندان نه لري تفصیل دا خبر پختونخوا له سواته د تعلیم نړیواله مبارزې ملالی یوسفزای ویلي چې د هر ماشوم د تعلیمي حق لپاره خپل غږ پورته کوي او په دې لړ کې به خپل مبارزې ته دوام ورکوي. نوموړي دا خبره پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د نوبل سولې جایزې دستوري ته د وینا پر مهال وکړي. ملالی ویل ویاړي چې لومړی پختنه په ټوله نړۍ کې تر ټولو کوچنی ده چې د نوبل سولې جایزه وړي. دوی ویل د سولې دا جایزه د نړۍ د هغو ماشومانو لپاره ده چې له تعلیمه بې برخه دي.
This award is for those
دا جایزه د هغه ماشومان لپاره ده چې زده کړې واړي دا د هغه ترهیدلو ماشومان لپاره ده چې سوله غواړي او د بدلون غوښتون کړي لا غوي سره خواخوږي نه د پکار بلکې عملی ګامونه خستل پکار دي اوس د دې غړې را رسیدلې ده چې هیڅ بې تعلیم ماشوم ونه وینو د نړۍ په هر کونج کې سوله غواړم خزو ته د برابرۍ حق غواړم او ټولو ماشومان ته زده کړه غواړم ملالی زیاته کړه چې د نوبل امن جایزې ټولې پیسې به په سوات او شنګله کې د سکولونو او تعلیم په پرمختګ لګوي بلخو ملالی ته د سولې نوبل جایزې په ترلاسه کولو په پیښور او سوات کې دستوري وشو او د ملالی پر دې ویاړ خلکو د خوشحالۍ څرګندونې وکړې په دې لړ کې په پیښور پریس کلب کې دستوري ته د وینا په وخت له سوات اړه لرونکي د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي جعفر شاه ویل چې نوموړي په صوبایي اسمبلی کې د ملالی په حق کې قرارداد وړاندې کړی او خو صوبایي حکومت هغه رد کړ بلخو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملالی ته د سولې نوبل جایزې په ترلاسه کولو مبارکي ویلې ورسره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بیان کې ملالی یوسفزای ته په نوبل انعام ترلاسه کولو مبارکي ورکړې ویلي دي چې د کومټو ځوانان و د سختي دي ځای او تشدد پر ځای د ملاله پر رنګ ښه سوچ او فکر خپلوي پاکستان وای د سکیورټي چارو سربیره د افغانستان بیا ودانه کې هم پوره پوره مرسته کوي او د دې مقصد لپاره 500 میلیونه ډالر یې پیل کړی دي دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویان دي تسنیم اسلم اسلام آباد کې د ونیزه خبری هونډه په واخ کړه د دې خبره د پاکستان په مرسته افغانستان کې د سړکونو سکولونو هسپتالونو او نورو بنیادي ډانچې په جوړښت کارمن دي او پاکستان د افغانستان بیا ودانه ته 500 میلیونه ډالر ویسي دي د یو تاسو په جواب کې داغلي وینا و چې د پاکستان او افغانستان مشروعاله ژمنه کړي چې خپل خوره به د یو بل په ضد استعمال ته نه پرېږدي او دا خبره د افغان ولسمشر اشرف غني اسلام آباد دورې په وخت بیا هم تکرار شوه نن په کابل کې په یو پوځي بس په ځانمرګي برید کې 15 افغان سرتیري وژل شوی دي د کابل د امنیه کمانډانې ویان له پیښې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې په دغه حمله کې د دوی 15 سرتیري وژل شوی او 12 شوبل دي له دې وړاندې د افغانستان د کورونو چارو وزارت په پیښه کې د مرګ ژوبلې زیات شمېر خودلی خو د ملي دفاع وزارت په خبره د دوی 15 سرتیري او یو بل تن وژل شوی دي د امنیه کمانډانې ویان حشمت ستانګزی ویل
نن سهار شاوخوا اوو بجې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند د تنګي ترخیل په سیمه کې د ملي دفاع وزارت د 12 فرقې کاسټر موټر باندې زامګ برید شوی چې په ترڅ کې یې د ملي اردو 15 منصوبین وژل شوي دي او 12 سره نور ټپیان دي درې تنه ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي
طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي د ننګرهار د امنیه کمانډانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال مشال ویډیو ته ویل چې نن سهار خوښه سلور بجې افغان ګډو ځواکونو چې د بارنو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره دي د پچیرګام ولسوالۍ په اطرافو کې د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي چې په دې عملیاتو کې تر دې د مشپږ تنه وسلوال وژل شوي او 9 تنه نور زخمیان دي وسلوالو طالبانو د پیښې په اړه رسنو ته لاس نه دی ویلی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه وزیرت کړي ګواکې د هرات شینډنډ ولسوالۍ بازار وسلوالو طالبانو نیولې. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو مخالفینو نن سهار د شینډنډ بازار په جنوبي سیمه کې د پولیسو پر پوستو حمله وکړه. اوس په دغه سیمه د افغان ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د یوې لسیزې تر جګړې وروسته اوس په دغه هیواد کې هیڅ یو زندان نه لري. د دفاع وزارت یو وایان پرون ناوخت وویل چې د بګرام زندان وروستي درې بندیان خوشي شوي دي. نوموړي وویل چې د ریدال نجر په ګډون یې دوه بندیان افغان حکومت ته سپارلي او درېیم بندي چې نور خطر نه ګڼل کېده په درېیم هیواد کې ځای پر ځای کیږي. خبرونه له مشال ریډیو ناوره. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین چې هیواد یې له اقتصادي ستونزو او د غرب له تنقید سره مخامخ دی د هند دورې په وخت یې له هندي چارواکو سره ولیدل. له دغه دورې تمه ده چې پکې د توانایي او دفاعي تړونونه لاسلیک شي. پوتین او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د کلنۍ سرمشریزې غونډې نه وړاندې له یو بل سره په ملاقات کې د تجارت او توانایي په برخه کې پر همکارو د خبرو سربیره په یو شمېر موضوعګانو خبرې وکړې. پوتین د نوې ډیلي او ماسکو اړیکې یو ځانګړي ستراتیژیک شراکت وبلل او ویل د یو شمېر اټمي ساتو جوړول او پوځي همکاري د دې سفر د ایجنډا په سر کې ځای لري. او د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشینکو پر روس غږ کړی چې د یوکرین له خاورې د ټول روسي ځواکونه وباسي او د هیواد په ختیځ کې د بیلتون پالو لملاتړ لاس واخلي. پوروشینکو دغه راز له روس او غوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله دی وتړي او زیاته کړه چې په دې سبب په یوکرین کې په سونو کې سوله او ثبات ټینګ شي. ماسکو د یوکرین په ختیځ کې په روانو شخړو کې هر ډول مداخله ردوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس تاسو پام راګرځو د موسم حال او د کرنسی بیوتا چې یوسف کاکړی وړاندې کوي.
نن د پېښور کرنسی مارکیټ څخه ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 101 روپی 10 پیسې اخیستل کیږي او په 101 روپی 55 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 115 روپی 10 پیسې او 115 روپی 15 پیسې. یو پوند په 105 روپی 15 پیسې او 105 روپی 50 پیسې. یو عرب امارات درهم 8 روپی 50 پیسې او 8 روپی 50 پیسې. یو سعودي ریال 8 روپی 50 پیسې او 8 روپی 10 پیسې. یو افغاني په 1 روپی 85 پیسې اخیستل کیږي او یو روپیه 10 پیسې پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیت د محکمې په وینا چې راتلونکي څلرویشت غنټو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او خشک وي او دغه رنګه په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم یو او زیات نه زیات 22، بنو کې 15 او 22 او په کوټه کې به کم نه کم منفی 5 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږه همکاري مليحه امیرزاده. او د موسم صورتحال سره سره د پاکستانی کرنسی د بهرنو کرنسو په مقابله کې ارزښت درته زمونږ همکار یوسف کاکړ وړاندې کړ. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. ملاله یوسفزای وایي د نوبل انعام یوازې د هغې نه بلکې د ټول نړۍ د بېوزله ماشومانو انعام دی.
is not just for me, it is for those forgotten children who want education.
The de sherunu khalik malang khuya shayar ikram ulagran de de fani narena nan sargi patikni
ke zama da zulf kor de war na lagi sta da dang is wale star na lagi aga de khaniyam ke da loge marama baghair da mini me bal kar na lagi
aur khana mustaqbil khabarawana ba de khabarawani parustai nimai ki wore
نور توان او نو نقصان نه هدي دي خطر نه غت نقصان داري چې دي لاکستون تان وغزه شي ودا سبکو نه محروم شي.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو مشال ریډیو ته وګي. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلې او هم اوریدلې شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپورته ورجو: د ناروې په پلازمینا اوسلو کې د نوبل سولې جایزه د خیبر پختونخوا له سواته د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی او له هنده د ماشومانو لپاره کارکوونکي کیلاش ستیارتی ته ورکړل شو. په دې اړه د ستوري ته د وینا پر مهال ملال او کیلاش ستیارتی د ماشومانو د حقونو د تعلیم د پرمختګ لپاره ژمنتیا وښوده. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار قاسم خان مندوخیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ناروې په پلازمین اوسلو کې د نوبل سولې جایزه د خیبر پښتونخوا له سواته د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی او له هند د ماشومانو لپاره کارکوونکي کیلاش ستارتی ته ورکړل سو. د نوبل سولې جایزې په تاریخ کې ملال تر ټولو کم عمر ده چې دغه جایزه ترلاسه کوي. د نوبل سولې کمیټې مشر تورجان جګیلند په خپل وینا کې ملال یوسفزی او کیلاش ستارتی د سولې علمبردار وبلل. ملال یوسفزی د نوبل امن جایزې ورسته په خپل وینا کې وویل په خپل پلار ویاړي چې دا یې تر بندیزونو لاندې نه وراوستي.
Thank you to my father for not clipping my wings and for letting me fly.
زه د خپل پلار منندوی یم چې زما وزر یې پرې نه کړلې. زه ویاړم چې لومړی پښتنه یم، لومړی پاکستانی یم او په ټوله نړۍ کې تر ټولو کوچنی یم چې د نوبل سولې جایزه وړم.
ملال یوسفزی په خپل وینا کې اول خلک یې په څو نمونه بولی. ځینې ورته هغه ملال وایي چې طالبانو وشتلې و، ځینې یې د ماشومانو حقوقو مبارزه بولی، ځینې یې د نوبل جایزې ګټونکي بولی، خو دی وویل چې د خپل ځان او ژوند د ماشومانو تعلیمي حق ته سپارلې دي او د نړۍ هر هغه ماشوم ته به ځان رسوي چې له زده کړو بې برخې دي.
This award is not just for me, it is for those forgotten children.
دا جایزه د هغو ماشومانو لپاره ده چې زده کړې غواړي، دا د هغو ترهېدلو ماشومانو لپاره ده چې سوله غواړي او د بدلون غوښتونکي دي. لا هغوی سره خواخوږي نه ده پکار، بلکې عملي ګامونه اخیستل پکار دي. اوس د دې ګړۍ را رسېدلې ده چې هیڅ بې تعلیمه ماشوم ونه وینو. د نړۍ په هر کونج کې سوله غواړم، ښځو ته د برابرۍ حق غواړم او ټولو ماشومانو ته زده کړه غواړم.
د نوبل کمیټې په تالار کې د ملالې وینا وه چې د دې مورنۍ ټاټوبۍ سواد د سیلګرۍ لپاره مشهور دی، خو هلته هر څه ناڅاپه بدل سول. ماشومان له تعلیمه محروم سول، خلک په درو وهل پیل سول، د خلکو وژنه شروع سوه او د دې ټول ژوند هم بدل سو. نو پر دې مهال د دې لپاره دوې لارې وي، یا به غلې پاتې کیږي یا به د خپل حق لپاره ژغ پورته کوي چې مرګ ورسره تړلی وو، او دې دویه ملاره غوره کړه او زیاتوي چې دې ته د نوبل انعام ورکړل سوي ټولې پیسې به د ماشومانو تعلیم ته بسپنوي.
ما ته راکړې د نوبل امن جایزې ټولې پیسې به په پاکستان او په تیره په سوات او شانګله کې د سکولونو او تعلیم په پرمختګ
لګیږي.
ملال یول دا پر دې حیران ده چې نړۍ توپک، ټانکونه او درنې وسلې جوړولای سي خو ښوونځي نه سي جوړولای. د نوبل انعام شاوخوا څوارلس لکه ډالر به نیم په نیمه د ملالې او ستیارتی ترمنځ ویشل کیږي. تر دې وړاندې کیلاش ستیارتی په خپل وینا کې د نوبل سولې جایزه د هغه خلکو په نامه کړه چې د ماشومانو حقوقو لپاره مبارزه کوي.
هم سبي ساتھ ساتھ چلیں.
وختنه مې دادا چې د پرمختګ او رڼا دغه سفر په ګډه وکړو او هیڅ څوک شاته پاتې نشي. هر ماشوم باید د پرمختګ او ود لپاره آزاد وي، په خپل خوخه وخاندي او اندا چې په آزادۍ سره وجاړي. مونږ باید له جهالت د علم پر لور او له تیارې د رڼا په لور وخوځيږو.
د نوبل امن جایزې د مراسمو په دغه ترڅ کې د پښتو نامتو سندرغاړي سردار علي ټکر، له پاکستان راحت فتح علي خان او له هند استاد امجد علي خان سندرې وویلې.
د دغه بی بی شیرینې پاړه باندې اوسلو ته ورغلو پښتنو د ملالې په دغه انعام د خوشحالۍ څرګندونې کړې دي. دوی وایي چې د سواد دغه پښتنې جنۍ په نړۍ کې د پښتنو نوم وزلوه. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
زه خو ډېر زیاته خوشحالي محسوسوم. رښتیا خبره ده چې مونږ هغه وخت هم لیدلې ده، د دنیا خلک په دې کې شهیدان شو. خدا چې یو پښتنه زموږ د پاکستان اوسیدونکو چې هغه قدرت د ګولان بچ کېږي. نن په ډیرو شهیدانو کې به د یو شهید بل هم اضافه شوی و. هغه نن ژوندی شهید ده او هغه نن په خپله خوله خبره کوي، هغه عوامو ته مخامخ کېږي او دنیا په هغه اعتماد کوي. دا یو زموږ پیغام دی چې یوازې هلته دهشتګردي نه بلکې دهشتګر خلاف قوتونه شته، او بیا په داسې ځای کې چې ټوله دنیا ورته ګوري او زمونږ دغه د پښتني خاورې بچیاره چې کوم دی نو ایوارډ ورکړې کیږي، دا زمونږ لپاره د فخر خبره ده. او بیا چې موږ په خپله په دې کې شامل یو او په شریکه باندې چې کوم دی ایوارډ ملاوېده او نن ټولې دنیا هغې ته کتل، زه ډېر خوشحاله یم. او رښتیا خبره دا ده چې سړی امید پیدا شي چې واقعي د امن قوتونه او د مینیم قوتونه دا به مضبوطېږي، د تعلیم دپاره هم، د امن دپاره هم، او د دې مخالفین به چې کوم دی شکست خوري.
وجنانه د دې دپاره زموږ دپاره د دې نه د خوشحالۍ خبره بله غټه کمه یوه ده چې نن په دې محفل کې د پښتون نوم اخیستی کېده چې سنګر هم پښتون او اوارډ چې چغېشتن هغه هم پښتنه وه، د دې نه غټه خبره بله کمه کېدی شي د پښتنو دپاره. دا د پښتنو دپاره دومره لویه خبره ده او د کوم کاس دپاره ده؟ ګوره د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د تعلیم دپاره ده، د امن دپاره ده. دا دی خبره تل پام کول پکار دی چې نن د دنیا د ټولو نه غټ ضرورتونه څه دي؟ یو امن دی، یو تعلیم دی، دا د ټولو نه زیات ضرورتونه دي. او په هغه مت کې یو پښتني جنې د نوبل پرایز جایزه واغسته، نو دین تاسو څنګه د رغوی دینه پته لګی چې پښتانه څومره امن پسند خلک ته، څومره په تعلیم مین خلک ته، خو کوسو کوم پریک دی.
مې څه بچا مې نوم دی د سې دوسری پوسیدون کې ما یقینا چې نن دې زات خوشاله شو چې مراله ته د امن نوبل انعام ملو شو. دا نوبل انعام چې ده د زمونږ د ثابت پښتونخوا لپاره، د پاکستان لپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده، فخر خبره ده، ډېر خوشحالي.
شجاعت علي خان نظر خسته مبصره د تنویدن پازاري یونیورسيټي منصره کې نن سبا د جرمني کې مې پی ایچ ډی مې ولا سټیج کې ده او زړه مې غوښتل چې دلته راشم او زراغ لم دلته کې نن موري ده چې یاره ملاله ته ایوارډ ملاو شو. دغه د کوم یو ته هر کله ویم ډېر زیات خوشاله یم. پاکستان نومې د امن په لار باندې اوچت کو په دنیا کې، پاکستان د امن په نوم باندې وپیژن کړي.
اوریدم کوم مشال ریډیو ته وګیوم په دې موضوع کې پاتې کیږي. تیر مازیګر په پیښور پرېس کلب کې مدني ټولنه او ځینو سیاسي ګوندونو په یو دستور کې ملاله ته د نوبل سولې جایزې په ترلاسه کولو خوشحالي څرګنده کړه. په دغه دستور کې د غلام غوس زمون همکار هم موجود و. راځي چې دا راپورټ وګورو.
په پیښور پریس کلب کې د ناری تیر مازیګر د ناروې په اوسلو ښار کې ملاله یوسفزی ته د نوبل جایزه ورکولو سمدستي رستو پورته شوې او د یو شمیر مدني ټولنو او ځینی سیاسي ګوندونو استادو په پیښور پریس کلب کې د ملاله یوسفزی په نوبل جایزه ترلاسه کولو خوشحالي څرګنده کړه او په دې خوشحالي خواږه هم وویشل شو. د دې دستورې پر مهال د پښتونخوا محافظ تحریک چیرمن پلکناز د غونډې ته په خپل وینا کې وویل
په ملاله چې کوم دی نو دا سي تاسو په یو غسه دار قسمه خبرې ترې ورپسې کیږي. پښتون چې تخل عربومي او پښتون چې د نوم حاصل کی نو هغه چې کوم دی غدار شي.
او د باچا خان فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین د ملاله یوسفزی او کیلاش ستیارتي شریکه نوبل جایزه ترلاسه کول د سیمایز امن لپاره یو ښه امکان وبللو.
دا نوبل انعام د هند د کیلاش ستیارتي او د پاکستان د ملاله یوسفزی په مېز کې تقسیم انعام دی. دا امکان پیدا کړي چې په دې سیمه کې په سویلي ایشیا کې چې د امن او د جنگ څومره مسلې تړلې دي، چې دې ته یو پلیټ فارم ورکړي شي او د ټوپک مارای په ځای دلته د کتاب او د قلم حکومت قائم شي.
او د سوات د سیمې څخه تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي سملي غړي سید جعفر شاه د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په صوبایي سملي کې د ملاله یوسفزی په اړه قرارداد موجوده حکومت منزورولو ته پرې نه خوړو.
په 2 جنوري باندې صوبایي سملي کومه غونډه کیږي. سیول سوسایټي نیټورک او عام خلک هغه تاسو خپل ارینج کړي او د سملي په ټکټ باندې پیپلز ریزولوشن پیښ کړي د مراد.
او د مدني ټولنې ایچ پی او مشر ارشد هارون دی غونډې ته د ملاله یوسفزی په اړه په خپلو سرګندونو کې وویل.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ د دې وړې د مینه پس بیا راځو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
مشال ریډیو ته وګی د خیبر پختونخوا گورنر سرتار مهتاب عباسی پرون د باجوړ جنسي د دورې په موقع اعلان کړی چې د ماشومان جنکو لپاره به خار سیول کالونه کې مدرسه او یو ماډل سکول جوړولې شي چې بیا سو خپل ماشومان د باجوړ نه بهر تعلیم ته و نلېږي. په دې اړه زموږ همکار شانواز ترغزی دا رپورټ لیږلی.
پرون د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د باجوړ ایجنسی د دورې په موقع د یو ارب روپو ترقیاتی منصوبو اعلان کړی چې پکې په پشت کې یو سرکاري ډیګری کالج په برنګ کې تر د دولسم جماعت پورې هایر سیکنډري سکول هم شامل دی. دغه دورې او د ځینې نورو منصوبو د اعلانونو په اړه مې د یو ځای خبریال سلیم خان سره رابطه وکړه. نو هغه وویل
ماشومان چې په کراچۍ کې کلی وه کومه پېښه چې راغلی وه نو د ځای ختمېدو دپاره په سیول کالونی ښار کې هم د ماډل سکول او د هغې سره د یو مدرسې اعلان هم وکړو. بلې د سیول کالونی ښار کې د کویک ریسپانس سنټر هم افتتاح وکړله.
بیا مې د باجوړ ایجنسۍ د کاروباریانو د اتحادیې د صدر لالی شاه سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې د ګورنر باجوړ ته راتګ او بیا ترقیاتي منصوبې اعلانول د سیمې لپاره ګټورې دي.
چې څه مطلب دا دی په غلام خان کولاو دی مطلب د تورخم کولاو دی نو موږ په خپل باندې دا ویلي زموږ د روزګار خلکو دا ویلي چې موږ ته د نواپاس کولاو شي د نواپاس زموږ مطلب د افغانستان سره مطلب روزګار کیږي.
ملک ګل افضل خان د سلارزو اوسیدونکي دی او هغه د گورنر په دوره او په اعلانونو خپل نظر داسې وړاندې کړ.
حتی چې زموږ د باجوړ خپل گورنر چې کوم دی شوکت الله خان چې هغه راغلی نو هغه دې اعلانونه کړي. خو دا اعلانونه چې کوم دی دا موږ د هغه وخت پورې د کاغذ یو ټوکر ګرځو چې په دې باندې عملي کار نه شروع شوی.
گورنر خیبر پختونخوا د پښت او خار ترمنځ د لوی سړک ته آبادکاري ترڅنګ د ځینو کلیو وړو وړو سړکونو د جوړولو اعلان هم کړی و. په دې اعلان د سلارزو اوسیدونکي ملک عجب خان وای
بای دا څه کار دی چې دا څه ډېر ګورنران راغله شوکت خان هم راغلی دی هغه اعلانونه کړي دي پر هغه کې به کالج ساشي دا د هغه د روډي تیتا غم کړي وه دغسې تش کاغذونه خلک دغ کوي او اعلانونه کېږي دې ته صحیح څه نه کېږي او هلیکاپټر راغلی موږ ته دا پته نه لګي چې بلګیزر صاحب راغلی خو ګورنر صاحب راغلی غونډ نار څه بند و.
او د خیبر پختونخوا گورنر اول پشت ته لاړ و چې له هغه ځای ورسره د یادې سیمې نه ټاکلې شوي. د پارلمان غړي شهابالدین خان هم باجوړ سیول کالونۍ ته راغله چېرته چې هغوی په جرګهحال کې قبایلي ملکانانو ته خطاب او دا اعلانونه وکړل. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو ته وګورئ. د قبایلی سیمو نه د پارلمان غړي وایي چې موجوده گورنر د قبایلی سیمو ترقیاتی فندونه منجمد کړي دي. خو بیا د گورنر هاوس چارواکي وایي چې یوازې د پارلماني غړو ثواب دي فندونه منجمد شوي دي. په دغه اړه دغه راپور اورو یوې وړې دمې نه پس. هر کال د پاکستان په سالانه ترقیاتی بجټ کې د قبایلی سیمو د ترقۍ لپاره یو ځانګړی رقم مختص کیږي چې سالانه ترقیاتی پلان لاندې په دغو سیمو کې لګول کیږي. خو د قبایلی سیمو نه د پارلمان غړي وایي چې د تیرو څو میاشتو نه د خیبر پختونخوا موجوده گورنر مهتاب عباسی د دغه ترقیاتی پلان د لاندې د لګښت رقم منجمد کړی دی چې له امله یې په ټولو قبایلی سیمو کې ترقیاتی پروژې په ټپه ولاړې دي. د کورمې قبایلی سیمو نه د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري د گورنر د دغې پریکړې په اړه مشال لیډیو ته وویل
خبر
د باجوړ قبایلی سیمې نه د سینټ غړي ملک هدایت الله خان نه مې وپوښتل چې د گورنر د دې پریکړې تر شا څه سبب و. نو نوموړي مشال لیډیو ته وویل
اصل کې وجه دا ده چې د دې بیوروکراسي چې دا هغه د کارونه ډیلی شوی. دوی وایي چې 20% نه کم کارونه باندې کار کم شوی هغه به فریج کړی شو. او چونکه گورنر صاحب د فاټا سره نه تعلق شته دی نه فاټا لیدلې ده دغه شان کې همدې دومره تجربه شته، نو هغې ته دا مشکلات زمونږ د فاټا نه ښکاري چې مونږ کومه له بعض علاقو ته هم د رفت نه کېږي. هلته د طالبانو کنټرول او هغه کلیر شوي دي، اوس هغه ځای کې کارونه هغه سپیس سره نه شي کېدی کومه چې په زنده کې یا په صبح کې کېدی شي. او دلته مونږ ته تکلیفونه شته، خو هغې زمونږ په دې مسلو باندې ډېر باخبره نه وي.
خو په پېښور کې د گورنر هاوس د سیکرټریټ یو چارواکي محمد رضوان مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو لپاره یوازې د پارلماني غړو ثواب دیدی فنډونه منجمد کړل شوي او د سالانه ترقیاتي پلان لاري د پرمختګ پروژې اوس هم دوام لري. هیڅ قسمه فنډونه نه دي منجمد شوي، ټول فنډونه اوس د سالانه ترقیاتي پلان د لارې استعمالیږي. مخکې به منتخب غړو ته نیغ په نیغه فنډونه ورکول کېدل، خو اوس هغوی ته دغه فنډونه نه ورکول کېږي او ټول فنډونه د سالانه ترقیاتي پلان له لارې لګول کېږي. د کورمی قبایلی سیمینا د پارلیمان غړی ساجد حسین توری وایي چې هر کال د قبایلی سیمو د 2 میلیون خلکو د ترقیاتي پروژو لپاره 14 ارب روپیه مختص کیږي چې د نیمې نه زیاته برخه د قبایلی سیمو لپاره د سرکاري ادارو د ملازمینو د تنخواګانو په مد کې خرچ کیږي.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 پلنډو سپو 2013 14015 15015 او 1300 کلو هارت ساوري دلې شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، د پښتو ژبې نامتو او خوږ ژبې شاعر اکرام الله خان اکرام الله ګران نن سحر له دې دنیا سترګې پټې کړې دي او هم نن د زیارت پر ورځ مازیګر 4 بجې د 4 صدې په پړانګو کې د جنازې مونځ ادا کیږي او له دې وروسته به په خپل پلرنۍ ادیره کې خاورو ته سپارل شي. د نوموړي د ژوند او فن په اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا رپورټ راکوي.
خوږ ژبې او ملنګخوی شاعر اکرام الله ګران په کال 1971 کې د جنوري په 15 نیټه د 4 صدې په پړانګو یا سینځیو سیمه کې د میا فضل رحیم کړه سترګې غړولې وي او له دې وروسته یې په خپل علاقه کې تر لسم جمعات سبق وي. د اکرام الله ګران تر دې دمه یو د غزلو کتاب د زما غزل په نوم چاپ دی. د پښتو ژبې شاعران او ادیبان وایي چې اکرام الله ګران د پښتو ژبې د غزل استاد شاعر وو او د دې سره سره ډېر انسان دوسته او د انسانانو خواخوږی او همدرد هم وو. په هیڅ جوړ به یې شر نه خوښوو او هم دا وجوا چې دا د مینې سړی په مینه ورک مین وو او د دې عکاسی یې په شعرونو کې هم لیدل شوه. د پښتو ژبې شاعر ادیب او پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي کې د پښتو څانګې مشر عباسی نوسبزي مشال ریډیو ته د اکرام الله ګران په حق لا اووی چې داسې شاعران په پیړو پیړو کې یو پیدا کیږي او په دا معنا پښتو ژبه ډېره غنی وه چې د اکرام الله ګران غونتې شاعري یې لرلو.
فنی او فکری لحاظ باندې دومره اعلی تربیت شو چې غزل مونږ معیار ګرځول او غزل استاد شاعر او انسانیت د زړه ساتون کې او پزان باندې ټول هر څه تیرون کې او غمون کې چې ده داسې بنی آدم په تاریخ کې چرته یو څو دانې پیدا کیږي کنه نه غنښتن او کلام به ژوندۍ ځکه چې په خپل باندې فرمایي وایي چې زما د زړه په کور دی ور نه لګي ستا د دنګ ځوانۍ سر نه لګي هغه د خانیم کده لوګې مرما بغیر د مینه می بل کر نه لگی او کسوک می وجنی لاس هم نه نیسم زما په یو حالت کې شر نه لگی.
اسلام آباد کې د پښتو ادبی سوسایټي مشر اقبال حسین افکار د اکرام الله ګران په حق لا مشال ریډیو ته وی
زمونږ د پښتو ادب د پاره په دې دور کې دا یو داسې نقصان دی چې ګران بچا کمه و تر ډیر وخت پورې احساسیږي او مونږ په هغه باندې داسې وای چې مونږ په اعتماد شو هغه زمونږ مشر مو مانوي پلارمو دا غنه جیرانو دکلم کړی دا او ډیر شفیق او ډیر مهربانو او هغه ډیر خن نصروم لیکل دا غشان دا غن نصر کوم چې کوم نه نیو پیغام دی.
د دې شاعرانو ادیبانو په وینا چې اکرام الله ګران د خشیر سره سره خن نصر هم لیکل دی باید چې په سرکاري کچ ته هغه د خدماتو په اعتراف کې دا غن نصر هم چاپ شي چې دارنګ د پښتو مینان تری ګټه پورته کړي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هر جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې 3:30 بجې کیدونکې دي او د ملي حامد زاده نه خبرونه اورو. دا غینه پس پتا استاد کورونا نړیوالو مطبوعاتو کتنا اورو او د دې ترڅنګ یو شمیر راپورونه هم لرو. روخانه مستقبل به هم درته وړاندې کوو خو اول ملي حامد زاده ته مایک ورکو.
د خیبر پختونخوا لسواته د تعلیم نړیوال مبارز ملاله یوسفزی ویلی چې د هر ماشوم د تعلیمي حق لپاره بخپل غږ پورته کوي او په دې لړ کې بخپل مبارزې ته دوام ورکوي. نو موري د خبره پروند د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د نوبل سولې جایزې دستورې ته د وینا پر مهال وکړي. ملاله ته د سولې نوبل جایزې په ترلاسه کولو په پیښور او سوات کې دستوري او شو د ملاله پر دې ویاړ خلکو د خوشاله سرګندونه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ملاله ته د سولې نوبل جایزې په ترلاسه کولو مبارکی ویلې ده. پاکستان وایي د امنیتي چارو سربیره د افغانستان بیا ودانۍ کې هم پوره پوره مرسته کوي او د دې مقصد لپاره 1500 میلیونه ډالر بیل کړي دي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویانه تسلیم اسلم اسپایس اسلامباد کې د ونیسي خبري غونډې په وخت وکړه. نن په کابل کې پر یو پوځي بس په ځانمرګي برید کې 5 افغان سرتېري وژل شوي. د کابل د امنیه قمندانې ویان د پیښې وروسته مشال ویډیو ته ویل چې په دغه حمله کې د دوی 5 سرتېري وژل شوي او 12 ژوبل دي. په سوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت شین ډنډو لسوالې بازار یې له وسوالو طالبانو نه بیرته نیولې دي. د دې ولایت امنیه قمندانې مشال ویډیو ته ویل چې دا بازار نن سهار وسوالو طالبانو نیولی و خو وروسته افغان ځواکونه هغوی بیرته تېښتې ته اړ کړل. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د یوې لسیزې تر جګړې وروسته په دې هیواد کې یو زندان نه لري. د دفاع وزارت یې وایي پرون نوښت ویل چې د بګرام زندان وروستي 3 بندیان خوشي شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین چې هیواد یې له اقتصادي ستونزو او د غرب د تنقید سره مخامخ دي، د هند د دورې پر وخت یې له هندي چارواکو سره ولیدل. د دغه دورې تمه کېږي چې پکې د توانایي او دفاعي تړونونه لاسلیک شي. او د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشینکو په روس غږ کړی چې د یوکرین له خاورې د ټول روسي ځواکونه وباسي او د هیواد په ختیځ کې د بلتون پالو له ملاتړه لاس واخلي. موسکو د یوکرین په ختیځ کې پروان شوړو کې د هر ډول مداخله خبره راتوي.
اوریدونکو ملیحا امیرزاده وا چې د درېنیمو بجو د خبرونو لنډې درته وړاندې کولو. او سوزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې ریاض مساخیل د پاکستان خبرو شو د ځینو مطبوعاتو اداریو ته کتنه کړې ده. راځي چې دا وره.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د تحریک انصاف او حکومت ترمنځ د مذاکراتي عمل په بحالې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې د تحریک انصاف کور کمیټه حکومت سره د څه قسمه شرطونو بغیر مذاکراتي عمل بحالولو اشاره ورکړې، خو وایي د دوران به احتجاج هم جاری وي او بلدا چې دا مذاکرات کم ځای ودرېدلی و هم د هغه ځای به شروع کیږي. بل طرف ته د حکومت ترجمان او د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وایي که تحریک انصاف مذاکراتو کې سنجیده وي نو دوی به د لاهور او کراچۍ احتجاجونه ختموي ځکه چې مذاکرات او تشدد په یو ځای نه چلیږي. اداریا خره کې لیکي چې د سره سره سیاسي جرګې هم خپل حل ځلې توند کړې دي او سراج الحق وایي د مذاکراتو د بحالې ګام یو ښه عمل دی او د دوران دواړو ډلو لا د یو بل موقف اورېدو سره سره د لچک مظاهره هم پکار ده چې دغه رنګ جمهوري عمل مخ په وړاندې روان پاتې شي او د دې نه وړاندې چې معاملات نور خراب شي ټولو ډلو لا د ذمہواري احساس پکار دی. د دې ترڅنګ بعض ورځپاڼو د سوات ملالی یوسفزی ته د امن نړیوالې جایزې ورکولو په اړه هم لیک کړی دی. د سلسله کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د نړۍ په تاریخ کې دا یو ریکارډ دی چې د سوات 19 کلنی جینۍ ته د امن جایزه ورکړی شوه او دغه دستور د ناروې په اوسلو ښار کې وشوه چې پکې د ټول نړۍ نه خلکو ګډون لرلو. اداري وایي چې د نن نه 2 کال وړاندې ملالی یوسفزی وسلوالو هغه وخت په ډزو وویشته کله چې دا د نورو ملګرو سره د سکول نه کور ته روانه وه او د دوران د دې 2 نور ملګري هم جوبل شوې. خو د دې باوجود اغلی خپل آواز غلی نه کړو چې هر ماشوم د پاره تعلیم ضروری دی او دغه خبره پرون د ناروې په خار اوسلو کې هم راپورته شوه. اداري وایي چې د دستور کې ملالی یوسفزی د ځان پرنګ نور جنکې هم را بللې وي چې د خزو او جنکو د تعلیم او حقونو د پاره اواز پورته کوي او دغه جنکو کې کائنات او شازیه هم شامل وي. څوک چې په ملالی یوسفزی د حمله په وخت جوبل شوی وي او هغه ورځ لري نه ده چې ملالی ته به د خپل خوب تعبیر ملو شي د کوم د پاره چې هغه اواز پورته کړي. خو موږ له هم پکار ده چې تر هغه وخته دا خبره تسلیم کړو چې هر جنکې ته د تعلیم حق دی او هغه ورځ برازي چې جینکه به هم د نورو خاریانو په سیر برابر حقونه لري. د غرنګ بازي ورځ پانو بیا خپل اداریو کې د شمالي وزیرستان د بیکوره شوی خلکو په حواله لیک کړي چې پکې جنگ ورځ پانو وای د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د اعلی پای غونډه کې د تقریبا 100,000 بیکوره شوی خلکو د واپسې لپاره د وکړنلارې منځوري ورکړې شو. اداریا د وزیر اعظم نواز شریف د خپلې لیکي د ترهګرو نه پاک کړې شوی علاقو کې د امن پزې کول ورستو به منطقه کې امن تا و د ترلاسه شي او د دې د منطقې انجام تر رسولو لپاره د پاکستان پوسټ کلک اراده لري او موږ د پاکستان پوسټ سره اوګه پوګه ولاړ یو. اداریا خره کې لیکي چې حکومت لپاره دا چې د بیکوره شوی خلکو په حفاظت سره مرحله وار واپسي باوري کړي او بیا د دې ورستو د ورته خپل کورونو آبادولو لړکه هم پوره پوره سہولیات ورکړي شي، ځکه چې د خلکو د پاکستان د بقا لپاره لوی قربانی ورکړي ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو ته وګورئ. فارن پالیسی مجلې د امریکا د سینټ هغه راپور په حواله لیکلی دی چې پکې د هیواد استخباراتي ادارې سی ای ای د پلټنو طریقې کار بې رحمه بلل شوی، خو بیا یاد ادارې دغه راپور ډیرو برخو سره اختلاف ښودلی دی. بلخو ټایمز مجلې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیره او دغه هیواد په وړاندې د باراک اوباما او د هغه د انتظامی پالیسۍ ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحه میرزاده نورو.
فارن پالیسی مجله د امریکا د سینټ د رپورت په حواله لیکي چې د ډیرو کلونو لپاره د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د خپلو پلټنو د طریقو دفاع د کراچۍ له پیښې سره کوله. د ادارې په خبره د پلټنو له سخت طریقې کار سره د راټولو شوو استخباراتي معلوماتو پر اساس په کراچۍ کې د هیواد پر سفارتخانې د برید مخه نیول ممکن شوه، خو د سینټ رپورت د سی آی ای لخوا ورکړل شوي معلومات سم نه بولي. مجله لیکي د امریکا استخباراتي ادارې د سینټ د رپورت له ډیرو برخو سره اختلاف ښودلی، خو په لیکل شوي بیان کې ویلي دي چې د کراچۍ د پیښې سره په تړاو د راټولو شوو استخباراتي معلوماتو اهمیت یې زیات بیان کړی. مجله لیکي دا د سی آی ای لپاره د پام وړ رعایت ښایي چې یاد اداره د ډیرو کلونو راهیسې وایي چې د مشکوکو وسلوالو نه د پلټنو د بېرحمه طریقې کار سره چې پکې د تیزو اوبو اچولو ترڅنګ د نیول شوي تن کورنۍ د وژلو دړکې شامل دي، په هغو استخباراتي معلوماتو ترلاسه کولو کې مرسته کیږي چې په نتیجه کې د ډیرو امریکایانو ژوند ورسره بچي، لکه د کراچۍ د سیسه. بلخوا ټایمز مجله د امریکا په خارجه پالیسی جوړولو کې د ولسمشر باراک اوباما رول ته کتنه کولو سره لیکي چې یا خو مبالغه او یا پکې د غستړیا ښکاره کوي. مجله لیکي د افغانستان نه د وتلو په حال کې دغه په پالیسی کې دواړه خبرې تر سترګو کیږي. د مجله په خبره دا هم د امریکا د ولسمشر ناسمه فیصله ده چې د یوې لویې جګړې شروع کېدلو په سر کې په دغه هیواد کې جنگي مشن سرته درسولو فیصله کړی ده. مجله لیکي په افغانستان کې امنیتي چارې افغان پوسټ ته سپارل د یو ګډوډ او بېمانه سوچ نشاندهي کوي. د 2011 د یو سلسله زرو پوزیانو نه روان کال تر اخیره د غشمیره لسو زرو ته راټیټیږي. له اوس نه په د غشمیر کې د زیاتوالي خبره کیږي چې د جنوري د میاشتې نه په هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوزیانو شمیره 14,000 ته لوړ شي چې د افغان ځواکونو تربیت او مرسته به کوي. مجله لیکي دا اشاره ورکوي چې امریکا اوس هم د افغان پوز رهنمای کولو تجمن دی. مجله زیاتوي افغانستان له امریکا نه یو لوی خوښتنه کوي، هغه دا چې د اوباما انتظامیه دی د پاکستان نه په افغانستان کې دغه هیواد استخباراتي ادارې ISI د رول په حق له تاسو کړی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او ستاسو د نېشنل انټرست مجلې هغه مقاله وړاندې کوي چې پاکستان د پاکستان او د چین ترمنځ د اقتصادي اړیکو ذکر شوی دی. امریکایي مجله نېشنل انټرست په خپل یو مقاله کې د چین لخوا پاکستان سره د اقتصادي مرستو موضوع راغستې ده او زیاتوي چې د نومبر په یو کم دیرشمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هزارا موټروی پروژې پرانیسته وکړه. دغه سلوروی سړک به د اسلام آباد خوشا سیمې چین ته تلونکي کراکورم هایوی سره تړي او د خیبر پښتونخوا د غرایزو سیمو نه به تیریږي. په دې پروژه به څه کم 300 میلیونه ډالر لګښت راځي او په دوو کالو کې به سرته رسي. مجله د چین د سرکاري بری ایجنس جنوا په حواله لیکي چې د دې پروژې پرانستل د پاکستان او چین لخوا د هغه اقتصادي کوریډور جوړولو د لوزنامې د عملی کولو پیل دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې نږدې کې شوې ده. د مجلې په خبره چین دغه کوریډور د نقل و حمل لارې هغو سیمو ته د خپلو امنیتي سرتیرو استولو لپاره هم کارولی شي چې د هند او پاکستان ترمنځ متنهده دي. تیره میاشت په بیجنګ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغه لوزنامه لاسلیک کړې ده. د دې لوزنامې له مخه چین به په پاکستان کې د څه د پاسه 540 اربو ډالرو سرمایه کاری کوي. په دغو 540 اربو ډالرو کې به څه کم 24 اربو ډالره د توانایي په پروژو لګول کیږي او د 2021 کال پورې به 16.5 میگاواټ بجلی پیدا کول کیږي. نور سکم 12 اربو ډالره به د سړکونو جوړولو لپاره کارول کیږي. مجله لیکي چې د نومبر د میاشتې د لوزنامه د هغو لوزنامو نه علاوه دا چې د روان کال په فروری کې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوې دي. په فروری کې چې کومې لوزنامې شوې وي د هغې تر مخه چین به د بلوچستان صوبې په ساحلي سیمه گوادر کې یو هوایي ډګر جوړوي. د کراکورم هایوې د بیا رغونې کار به هم کیږي او د چین د پولینا تر راولپنډۍ ښار پورې د تیز رفتاره انټرنیټ فایبر آپټیک لاین به هم غځوي. د مجلې په خبره په 1385 کالو کې د چین لخوا پاکستان کې د موجوده سرمایه کاری تر ټولو زیاته ده، خو چې کله دغه پروژې مکمل شي نو تر ټولو زیاته ګټه به هم چینایي کمپنیانو ته رسی. اوس ورځو بلوچستان ته. په کوټه کې پرون د بشري حقونو د ورځې په مناسبت سره په بلوچستان کې د ترتم شوو ځوانانو په اړه باندې یو احتجاجي مظاهره شوې ده. په دې اړه باندې خدای نور ناصر دا راپور رالیږلی.
د ترې تم کړل څوی بلوڅو ژغنمي سازمان لخوا د چهارشنبه په ماسپښین د کوټې له مطبوعاتي کلب څخه لاریون پایل سو چې د شار په بیل بیل سړکونو تر تلو وروسته د بلوچستان های کورټ او بلوچستان اسمبلی مخې ته هم احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو شعارونه ورکول چې په بلوچستان کې استخباراتي شبکې له بشري حقوقو څخه سرغړونه بند کړي او ټول ترې تم بلوڅ ځوانان د راخوشي کړل سي. په دې احتجاج کوونکو کې یوې پیغلې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په نن ورځ له ملګرو ملتونو څخه پوښتنه کوي چې دوی ولې د بلوڅو په وژنه چوپ پاتې دي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن نړۍ د بشري حقوقو ورځ لمانځي، لیکن بلوڅ هغه قام دی چې له دې هر څه بې برخې دی. موږ له بین الملل څخه پوښتنه کوو چې تاسو چیرې یاست؟ تاسو چې د بشر د حقوقو خبرې کوي نو ولې د بلوڅ قام په اړه خبره نه کوي؟ ولې خبرې نه کوي؟ آیا بلوڅان انسانان نه دي؟ د ورکو بلوڅو د ژغنمې سازمان یو مشر نصر الله بلوڅ بیا وویل چې روان کال د 2500 نور ځوانان ترې تم سوي او د 1500 نورو هغوی بیا خراب سوي مړي موندل سوي دي. تر اوسه پورې چې زموږ په لیست کې څومره نمونه دي په هغوی کې 1500 کسان په روان کال کې ترې تم سوي دي او د توتک له اجتماعي قبرونو سره د 1500 په شاوخوا کې د بلوڅو سیاسي کارکونانو خراب سوي مړي غورځول سوي دي. له دې سره چې د ورکو بلوڅو سازمان په 2014 میسوي کال کې د ورکو او وژل سوي بلوڅو شمیر تر زر زیات یادوي، خو هلته د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا مشال رادیو ته په ورکړل سوي معلوماتو کې په 2014 میسوي کال کې د موندل سویو مسخ شوه د مړیو شمیر 144 لیکل سوی چې په هغه کې 28 بلوڅ، 24 پښتانه، 19 د نورو قامونو د وګړو او 9 د ناپیژندل سویو کسانو مړی دي چې د بلوچستان له بیل بیل سیمو څخه موندل سوی. هلته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ بیا وایي په صوبه کې لا هم د بشر له حقونو څخه سرغړونه کیږي، خو د دې په خبره د تیر په پرتله په کې بیخي زیات کموالی راغلی دی.
هیومن رائټس کې حواله سے میں نه کہتا ہوں کہ وایلیشن
زدا نه وایم چې دلته له بشري حقونو څخه سرغړونه نه کیږي. کاش کې چې په دې هیواد کې دا سینه کېدلای، لیکن لدی هر څه باوجود د موجوده حکومت د هڅه ده چې له بشري حقوقو څخه سرغړونه نه وي. دا به یو ورده چې په بلوچستان کې د بلوڅو سیاسي کارکونانو د ترې تم کېدو لړۍ له 2002 ایسوي کال څخه پیل شوه، خو له 2008 ایسوي کال را پدې خو بیا د دوی خراب سوي مړي موندل کیږي. که څه هم تر دې وړاندې به یوازې د بلوڅو ځوانانو خراب سوي مړي موندل کېده، خو له 2 کلونو راهیسې پکې د پښتنو خراب سوي مړي هم موندل کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
او اوس وخت راغلی دی د تعلیمي خبرونې روښانه مستقبل. راځي چې دا وره
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د انساني حقوقو ادارې وای په قبایلی سیمو کې بدامنې تر ټولو زیات ماشومان متاثر کړي، چې یوې خواته د تشدد لوجې د نفسیاتي ناروغیو سره مخ کیږي، نو بلې خواته زیاتره د تعلیم نه هم به برخې پات کیږي او مستقبل یې د اندېښنو ښکار کیږي. که څه هم د پاکستان حکومت نړیوال ورورولي او مرستندوی ادارې د قبایلی سیمو نه د بې کوره شوي په لکونو خلکو سره د امداد کولو هڅه کوي، خو دا یو لویه المیه ده چې پکې تعلیم ته د ضرورت سره سم توجه ورکول ممکن نه ښکاري. د امید خبره دا ده چې د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي خلکو په خپل هم د کډوالو د مرستو لپاره یو شمیر اتحادیه جوړ کړي او د خپل مشکلاتو په خپل د هوارولو کوششونه کوي. د لړکه د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل سره تعلق لرونکي د شخصي سکولونو اتحادیه د خپل سیمو د کډوالو ماشومان لپاره د متبادل سکولونو تنظیم کړی دی. د یاد اتحادیه یو مشر عارف الله مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل په باړه کې د دوی شخصي سکول د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو لوجې بند شوه او دوی په خپل هم د سیمینا کړه شوې دي.
مونږ سره په هغه اسکول کې تقریبا 200 پورې چې کوم دی هغه جینه کېږي او 300 چې کوم دی هغه ماشومانو. بیا په 2009 او 10 کې چې کوم دی دلته د باړې حالات ډېر خراب شول، لکه سرکاري اسکول نه چې کوم دی هغه په مکمله توګه باندې وتړلی شول، بعضې چې کوم دی هغه وران کړلی شول. او د دې په بنیاد باندې چې کله موږ وکتل نو موږ هغه کوم خوب او پیس چې هغه په نیمه کې پاتې شو او موږ چیرې دا ماشومان به اوسه چرته دي. خو ډېر په مشکله باندې د پرایویټ سکول اسوسیشن چې د باړې د شخصي سکولونو یو تنظیم دی هغې دا فیصله وکړله چېرې مونږ به خپل هلې ځلې چې کوم دي د تعلیم په باره کښې دا به جاري ساتو او دلته به مونږ په سیاست کښې یا د ملک چې کومه نور داسې سرګرمیانې دي په دې علاقه کښې هغې نه مونږ بالکل ځان چې کوم دی وساتلو او مونږ ټوله توجه په تعلیم باندې راوړله.
نوموړی وایي تر اخري حده یې کوشش کولو چې د خطر باوجود په خپلو سیمو کې ماشومانو ته د تعلیم موقع ورکړي.
زمونږ به والدین سره د هغه وخت هغه خلکو سره یعنې حکمران سره اګر چې مونږ ته په دا ویلي شوي وو چې تاسو خپله ذمهواري ده چې څه قسمه تاوان هم تاسو له ورسېږي، خو مونږ ویل چې د دوی نه غټ تاوان بل نشته چې دا قوم بې تعلیمه کېږي، نو مونږ خپل سرونه بلکې په خطره کې ټیسټ کړه او د پرایویټ سیکټر باندې په دې علاقه کښې زمونږ سره چې کوم دی 60 سکولونه نشته 2 سکولونه چې کوم دی هغه فعالو کاروی کولو او په هغې کښې بیا وروسته بیا مونږ سره دا یو مسله مخې ته راغلله چې کومې جنکې به سکول له راتلې نو د هغې چونکې بیا مونږ باندې پابندي ولګېده چېرې د ماشومانو له تاسو ځان له چې کوم دی سکولونه جوړ کړي چې هغې ځان ته سبق پوي زنانه ورته ځان ورته سبق ښایي نو هغې باندې بیا زمونږ سکولونه باندې لکه ډېر اثرات پرېواتو هغه تعداد هم کم شولو او د هغې نه علاوه چې کوم دی بیا هغه ماشومان به ډېر خفه هم دي هغې به په لارو کوڅو کښې چې کوم دی که نه به مونږ راتلو نو هغې به چې کوم دی هغه ویل چې یاره تاسو مونږ ته ځان ته سکول کله جوړوئ.
عارف الله په باړې تحصیل کې د کډوالۍ نه د وړاندې حالاتو په هکله وویل
حالات دومره خطرناک وو چې د بارودو په ماحول کښې د کلاسنکو په ماحول کښې لکه هر طرف له مسله د ژوند هغه ناممکنه وه خو زمونږ ماشومان به ډېر په شوق راتلل بیا به مونږ چې کله دا فیصله وکړه چېرې د دومره ماشومان په شوق باندې را ځي نو مونږ دا ټیچرس چې کوم دي هغې دپاره مختلفې هرې ځلې به کولې مختلف ادارو سره مونږ ک رابطې وکړې چېرې دا ماشومان غریبانان دي دپاره د بوکس ضرورت دی دپاره چې کوم دی د نیوټریشن ضرورت دی د میډیسن ضرورت دی خو که چېرته مونږ ورغلي یو نو هغې به یو آواز کولو چېرې دا هغهلته چې کوم دی خبر ایجنسۍ کښې اسکولونه نشته دی.
نوموړي نه مو وپوښتل چې په باړه کې کله د تعلیم سلسله په مکمله توګه بنده شوه
چې کله په 14 اکتوبر باندې د خیبروند په نوم باندې په باړه کښې عملیات چالو شول نو حکومت مونږ ته باقاعده د علاقې خالي کېدلو نوټس راکړلو چې تاسو د بالکل بعضې ځایونه ته یې داسې ټایم ورکړی وه چې په 24 ګنټو کښې دننه چې کوم دی تاسو چې کوم دی علاقه پرېږدئ نو مونږ خپله کتل بیا په کوڅو لارو کښې چې کوم دی ماشومانو منډې والې او هر سړی چې کوم دی هغې دا کوشش کولو چېرې هغې محفوظو ځایونو ته لاړ شي د شپې شپې چې کوم دی خلک په منډو تړلو باندې راووتل
د پوزي عملیاتو لوجه سیمې د خالی کولو په حق لا د حکومتي اعلان نه پاس د سکولونو ماشومان په کوم حالاتو کې د خپل سیمو نه را اوتل سوتنه کډوال ماشومان یې وای
زمان مسلمان دے اور جا پبڑا کے بڑے جلسے اکسلو میرے کی سے جمع اپن جو سبب ہے ماں سر جی والا ڈیر کا حالت سے کلام گرا ہوا تو نو شپیا ٹائم وہ جس کی تا نا تو ماں بس نو اعلان من تو شو چہرا تا خپل کرونا پرے دے خپل کتاب خپل ہر سفرے دے او بس دے صرف دستر ہم کوائی نو بر من ہر کا پذیر پر خپل زمون پلار عمر ہوں جو اگنے مرا پاسول مل غزے بس حکومت اعلان کرو او سر جی والا ہر طرح نہ پاتے شول کورونا باہر کتابوں
د شخصي سکولونو د اتحادیه یو مشر عارف الله وای د کډو کولو په وخت د سکول ماشومان خو پریدا چې زیاتره مور پلار په خپل هم د خپل ماشومان په حال نو خبر هر تن د سر په غم کې وو نو مول زیاتوی چې د شخصي سکولونو مالکان او استادان په خپل هم به کور شو خو هغوی تر هر څه زیات د سکول د ماشومان په حق لا فکر مند وو نو ځکه چې لګه کلاری شو د لړکی سلام مشورې شروع کړې
مشکل باندھے دم اسمان لال تعلیم اور شریمون سر را دیتے اوپنے چیرہ زمین تعلیم بسکی گی نپاہری سلسلہ کے دیا زمین گا چی کم اسوسیشن دے کم زمین ملکی دی آگی دا فیصلہ اوپنے چیرہ مبا یو سو اسکولینا چی کم دے آگا اوپن کھو او گور چیرہ دا مسلمان دلتا تعلیم تا رازی یا پستا پوزیشن کی دی نو بیا مونگا دا آگی رنبی سکول دا افریدی مادل سکول ان کالیج چی کم تی سخرا کے چی خور سا دن روڈ باندے پای کې موږ 9th 10th 8th کلاس لپاره چې کوم دی دا یو آی ڈی ټی سکول تیار کړو
عارف الله وای د دوی حوصله د کډوالو ماشومان لخوا په تعلیم کې د ډېرې زیاتې دلچسپۍ اخیستو سره لا نوري اوچتې شوې او ګڼ شمېر ماشومان د کډوالو لپاره ځانګړي اسکول ته ورتګ شروع کړو دا چې د دې سکولونو لپاره ودانۍ چا ورکړې استادان ورته څنګه راځي او اخراجات یې څوک برداشت کوي په دې حق له تفصیل بعد یوې لنډې دمې نه پس واورئ مشال ریډیو سره اوسئ د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د شخصي سکولونو د اتحادیې له اړخه د کډوالو ماشومانو لپاره د سکولونو په اړه حال درکو په داسې حال کې چې د دې اتحادیې غړي په خپل هم به کور شوې دي خو هڅه کوي چې په سنا سره ډول د کډوالو ماشومانو د تعلیم سلسله جاری پاتې شي دا چې کډوال ماشومان د خپل سیمو نه د وتلو وروسته په سه حال او فکر کې وو عبد الله او سلمان نومې د زده کوونکو وای
جی بس موږ په دې خپل زمونه ټول کو سنا پاتې شو لنو سکول نو کو سنا پدې زمونږ جنې شوري زمونږ لا کو سنا مې شو شي نو په دې موږ ډېر خپو او زمونږ سړي ما سنا پاتې شي کوم بچ نو پر سکول کې کو نه سر جی بس موږ خو دلته ډېر خپو زکه چې سر جی موږ کورونا فریخو زمونږ کا مستړي وا هغه زمونږ پاتې شوالې چې موږ ټول وخت په سامانونو تا هر څه بس رانا پاتې شول او د کورونو په حق شو متاثرین شول دې بس دا خیال نه راتو چې ارمان دل کا موږ کا څوک یو بلډینګ راکی او سر جی ډېر ډېر څه چې نه مې وکړ چې اوس په داسې کې دې دا په زمين څخه بل ځای شو
د خیبر ایجنسی د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر اصغر خان افریدی مشال ریډیو ته ویل د کډوالو ماشومانو لپاره یو شمیر مفت سکولونه شروع کړی دي
موږ کله وکړل چې دا مشکلات نو د مشکلاتو حل کېدل د بره دلته مرګري او په هور کې چې کوم په تهار چوک دلته یو سکول غواو کړو د ای ڈی پی سنټر د بره افریدی مار سکول اند کالج کې
نو الحمدلله هغه ماشومان ډېر ښه روان دي په کښې. دغې نه علاوه مونږ نور هم درې سنټرې کلاو کړي دي، یو په بټاتل کښې دی او دوه یو په نوګاجي بابا کښې دی او بل اچینی کښې دی. نو هلته هم سنټرې چلېږي الحمدلله، لکه باقي ښه ډېر ماشومان دي کوم هغه ټایم ځای کېدل او ځای کېدل نه بچ شوی دی.
د کډوالو ماشومانو د یو سکول پرنسپل قاسم خان په دې هکله وایي،
ملګري دا مشوره وکړه چې نور تاوانونه او نور نقصانونه خو ډېر دي، خو ټولو نه غټ نقصان دا دی چې د لاکې سټوډنټان وخت ضایع شي او دا سبقو نه محرومه شي، او خاص کر دا ایټ نائن ټین والا چې د هغو د بورډ امتحان دی، د هغو په سلسله کښې مونږ فکرمند شو. هغو دپاره مونږ دا سوچ وکړو چې یار مونږ د دوی دا وخت بچ کړو او چې کوم روان امتحان دی دې دپاره یې تیار کړو. نو په دې بنیاد باندې مونږ چې کوم دی دلته په افریدی ماډل سکول کښې د هغو ملګریو په تعاون سره چې د چا بلډنګ دی د چا دا سکول دی، دلته مونږ یو سټارټ واخېستو. څومره سټوډنټان دي دوله مې اطلاعګانې وکړلې، سمس هم وکړو، ټلیفونونه وکړ، خبره هم ورسولو چې تاسو دلته ځان را ورسوئ چې چېرته ایټ نائن ټین والا ماشومان دي، او هغوی له مونږ باقاعده په داسې ټیچرانو باندې کلاسونه اخلو چې هغه په خپل مضمون کښې ښه ماهر وي، هغه به ماسټر کړی وي. مونږ سره 300 نه زیات ماشومان دي.
دا چې په عام حالت کې او د بېکورۍ په حال کې د ماشومانو په ذهني حالت کې څه فرق شته او که څنګه؟ قاسم خان وایي،
مونږ چې په دې حواله خبره وکړو ځمکې او آسمان فرق دی که نه. دا ماشومان څوک د هغه شکایت کوي چې د مونږ سره کرایه نه شته، د لرې لرې نه راځي، څوک دا شکایت کوي چې مونږ را رسېدی نه شو، واپس نه شو رسېدی که مونږ له دلته د هاستل انتظام وکړی شي. څوک چې کوم دی مختلفې نورې ستونزې مخې ته کوي چې زما د کرایې ورته هم نهشته، ما سره بوکس کتابونه هم نهشته، کتابونه هم ته په علاقه کښې پاتې دي. څوک چې مونږ کله مونږ ماشوم له لیکچر ورکوو په کلاس کښې د هغو باندې نظر واچوو، نو مونږ ګورو چې هغه نفسیتي ډېر غټ اثر پې شوی دی. هغه فزیکلي په کلاس کښې ناست وي خو ذهني طور چې کوم دی هغه کلاس نه ایبسنټ وي. اکثر له مونږ ته پوښتنه وکړو هغه سره دې طرف توجه نه وي، په مختلفو پریشانو کښې اخته وي که نه. خو بس مونږ یو چې هغه د نشنه خو لږ څه هم ښه دي.
قاسم خان زیاتوي چې زیاتره استادان یې کډوال دي او د رضاکار په حیث ماشومانو ته تعلیم ورکوي. نوموړی په افریدی ماډل سکول کې پرنسپل دی. د دې سکول ودانۍ کډوالو ماشومانو ته مفت ورکړل شوې ده. محمد جمیل خان افریدی د یاد سکول مالک او پرنسپل دی، وایي په خپله د هیڅ مالی امداد تمه نه کوي، خو په کار دي چې حکومت او مرستندویه ادارې د دې د استادانو سره مالی مرستې وکړي.
هېڅ تمه داسې هغه نهشته دی چې هغه مونږ د انتظامیه نه ولرو په دې هکله چې هغه مونږ لا راکړي خصوصاً مال را کړي که نه. خو چې دا کوم آی ډی پی سټوډنټس دي او بیا په تېره تېره باندې دا کوم اساتذه کرام چې دلته کښې را ځي دا هم د بارې نه آی ډی پیز راغلي دي. پوهېږم چې په دې ملګرو کښې زمونږ داسې ملګري شامل دي چې هغې تر اوسه پورې خپل کور هم نه یې نیولی، خو بیا هم هغه را ځي او دلته کښې د هغه انتظامي امور سنبالوي او یا تعلیمي امور چې کوم دي هغه سر له رسولو کوشش کوي. نو په دې هکله باندې مونږ د حکومت نه دا یو هغه لرو چې هلال لرو چې دې به زمونږ سره مکمل تاوان وکړي، او ځکه چې دا بچي هم د دې قوم بچي دي.
محمد جمیل افریدی زیاتوي چې د شخصي سکولونو اتحادیه د شتمنو او مالدارو خلکو نه هم غوښتنه کوي چې د کډوالو ماشومانو په تعلیم کې دې په مالی توګه برخه واخلي. بلخوا اصغر خان افریدی کډوالو ماشومانو او مور پلار ته خپل پیغام کې وایي،
زه خو لکه دغې ویم چې کوم د آی ډی پیز ماشومان دي نو دغو له خو حوصله بېل نه دي په کار، ځکه چې سختي په ژوند کښې هسې هم ردرمي، او صرف دا مونږ نه یو بلکې په ټوله دنیا کښې داسې قومونه شته دی چې په هغو باندې ښه تکلیفونه راغلي دي. جاپان مثال دی، مونږ مخې راغی چې کله هیروشیما او ناګاساکي کښې ایټم بم راغورځېدل او علاقه ټوله داسې شوه چې بس زیرو له بیا راغلل، خو هغو خلکو همت ونه بایللو. او د ټول نه بنیادي توجه چې هغه یې تعلیم نه ورکړل، او نن مونږ ګورو چې جاپان د ټیکنالوژي په هغه کښې د ټولو نه مخکې روان دی. نو همدغسې مونږ هم دغو ماشومان له یو چې حوصله نه بېلي، بلکې د خپل ټایم دې هم بچت کړي او دا کوم قیمتي وخت چې دی دغه نه فایده واخلي، او دا کومې سنټرې چې دا کلاو شوي دي نو په دا کښې دغو هغه ټایم هم انشاءالله چې بچت کېږي او ضایع کېږي دې هم نه. او د دغو والدینو دپاره هم دا مونږ یایو چې یاره کم از کم هغه والدین خپل نور چې کوم مصرفیاتې دي یا نور کوم هغه ضرورتونه دي خپلې خرڅې لږې کمې کړي، خو د دغو ماشومانو صرف د هغه د نور خوریتم فیس وغیرہ هیڅ هم تنه شي غسل صرف دغه چې کوم د ګوډي د ټیکټ خرڅه یې کم از کم دوه لاوې ته پرې دوه وي. انشاءالله چې دغو د ماشومانو ټایم هم نه ضایع کېږي، او بل والدین چې کوم دغو نه امید سوتي په مستقبل کښې، نو انشاءالله چې د هغو هغه د امید چې کوم چراغ دی هغه به هم دغسې
سمبالوي.
د تعلیم ماهرین او د انساني حقوقو کارکونکو وایي چې که څه هم قبایلی خلک د مهال د مشکلاتو سره مخ دي، خو که د دې حالاتو نه ځان د تعلیم په وسیله خلاص کړي، نو دا به یې نه یوازې د نن ګټه وي، بلکې مستقبل به یې هم روښانه وي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 0 1 2 1. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.